નીમા નળઈ
د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د خزو په یو ځانګړي سرطان یعنی د سینې د سرطان په ناروغي خبرې کوو چې یو شمېر خزه د بې ځایه شرم او یا ناخبرۍ له امله په سر کې درملنه نه کوي او په لوی لاس ځان د مرګ منګولو ته سپاري.
په سینه کې یو داسې غدود پیدا کېږي د دوم ځله ده چې عملیات کېږي.
د سینې د سرطان د نښو او درملنې په اړه د ډاکټر خبرې هم اورو.
یو خور که په دغه مرض اخته یا اول کې لاشي دا ډېر یو ساده تداوي ده، په لږ مصرف تداوي کېږي او که پرمختګ وکړي نور مصارف هم غواړي. دوی ته مثلا یو معیوبیت هم پیدا کېږي.
دا خپرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم. له آزادۍ راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، د سینې یا تیو سرطان په ښځو کې تر ټولو عام سرطان دی. د سینې د سرطان ناروغي په نړۍ کې د ښځو د بې وخته مړینې یو لوی عامل هم ګڼل کیږي، خو که په سر کې تشخیص شي او درملنه وشي ډیر ژر جوړیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د سرطانونو د تشخیص او درملنې لپاره ځانګړی روغتون نشته او په دې هیواد کې د سینې په سرطان د اخته ښځو شمیر هم معلوم نه دی، خو یو شمیر ډاکتران وایي چې د سینې په سرطان د اخته ښځو شمیر په دې وروستیو کې زیات شوی دی چې دوی یې د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته استوي. ډاکټران وایي چې معمولا ښځې هغه وخت د معاینې لپاره ډاکټر ته ځي چې ناروغي یې ډېره پرمخ تللې وي، ځکه اکثره خلک په تېره ښځې نالوستې او طبي پوهه یې کمه ده. په سر کې د دې ناروغۍ نښې نښانې بابیزه او عادي ګڼي او کله چې ډېرې په عذاب شي او ډاکټر ته لاړې شي نو بیا خبره له خبرې تېره وي، یا یې درملنه دومره سخته شوې وي چې لګښتونه یې نشي پوره کولی او یا هم نور د درملنې وړ نه وي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي چې په خپلوانو کې دوه داسې ښځې شته چې د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته شوي او له دې امله چې ژر یې درملنه نه وه پیل کړې یوه یې مړه شوه او د بلې دادۍ دریم عملیات کېږي.
دوه ښځې چې زه پېژنم، یوه یې موږ خپل ده، دوه وارې عملیات کړی ده، درېیم وارې بیا هماغه غدې بیا شین شوي دي، بیا یې ډاکټر غوښتلی دی چې ته به باید بیا راشي. په سینه کې یو داسې غدود پیدا کېږي. ډاکټر ویلی وو چې په اوله کې څه درد لرله، یعنې څه بریښي کول، که نه دې ویل چې پخوا نه پیدلم، زه نه ورتلم. اوس چې کله غدود پیدا شو بیخي اوج ته ورسېدله، اوس چې ورغله ورته ویلی دی چې په اول کې څه هغه دې لرله، هغه ویلی وو چې بریښي کوو کم کم. اوس چې کله غټ شو ورغله عملیات یې وکړه، هماغه غدود یې لرې کړی دی، تر اوسه هغه ته نه ده رسېدلی چې سینه لرې شي.
او هغه بله ښځه څنګه ده؟ دا خو یوه تاسو ویل څه
هغه یوه چې ده بیخي سینه یې دی بیخ نه لرې کړه، شپږ میاشت ژوندی و دی، هغه بده مړه شو ښځه.
ویلې ده ایا دې هم په سر کې علاج نه و کړی؟
هو همدغسې، چې کله ناروغي علاج ونه شي په سر کې بالاخره همدغه سبب د مرګ ګرځي، چې پیشرفته شي علاج نه لري. چې پاکستان ته لاړه هغه هم ویلی وو چې په اوله کې راغلی وای څه به علاج لرله، اوس ډېر عمر شوی ده، یو نیم دوه کاله د دې د ناروغۍ نه تېره شوی.
ګڼې ښځې د شرم له مخې هم د سینې د سرطان ناروغي پټوي او نه غواړي ډاکټر ته په دې اړه خبرې وکړي او یا معاینه شي، چې دا عمل یې هم خپل ژوند تباه کوي او هم یې کورنۍ او ماشومان بې سرنوشته کوي.
ښځې چې سرطان په ناروغۍ کې اخته کېږي، د سینې سرطان، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا په دې کې شرم نشته چې ډاکټر ته مراجعه ونه کړي، دا علاج نه کېږي، بالاخره سبب د مرګ ورته ګرځي. کوم ښځه چې مېړه لري، مېړه ته غټ ضربه وارده کېږي، اولادو ته، اولادونه یې بالاخره بې سرنوشت پاته کېږي. همدا ده چې د هر شي نه پاته کېږي، دا ښه نه ده. باید چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل تداوي مخته بوزی چې خدای رخصت ورکړي.
میرمن کوهستانی چې د یوې دولتي ادارې کارکوونکې ده، خپله د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته وه. دوه کاله مخکې د جراحي عملیاتو په مرسته درملنه شوې. دا راته وایي چې څنګه پوه شوه چې په سرطان اخته شوې.
یوه ورځ مې پام شو چې په چپه سینه کې مې د بادام په اندازه غدود دی. دوې درې میاشتې همداسې تېرې سوې، چندان یې په فکر کې نه سوم. وروسته له هغه چې دا غدود لږ نور هم غټ سو، نو د سلیم توانا په نامه یوه ډاکټر ته ولاړم. هغه معاینات وکړل او راته ویل چې یو غدود دی او کولی سم چې په ډېره اسانۍ لرې کړم. عملیات کړم. څو میاشت وروسته له عملیاته متوجه شوم چې غدود بیرته پیدا سوی او دا ځل یې سینه دننه خوا کش نیولې وه. وارخطا شوم، بل ډاکټر ته ولاړم. هغه چې ولیدم ویې ویل چې هر څنګه کیږي همدا سبا سهار به پاکستان ته ځې او هلته به دې معاینات کوې. هلته مې چې معاینات وکړل ډاکټر وویل چې د سینې په سرطان اخته یې، خو خدای درباندې فضل کړی چې تر اوسه دې د بدن نورو برخو ته نه دی خپور سوی او په عملیات سره دې درملنه کیږي.
میرمن کوهستانی وایي کله چې پوه شوه چې د سینې په سرطان اخته ده نو سمدلاسه یې خپله درملنه پیل کړه. سختې ډېرې ولیدې خو همت یې له لاسه ورنه کړ او اوس بیخي روغه ده.
د درملنې په بهیر کې مې د سر ورشته توی سول، ورځې او باڼوګان مې توی سول. ډېر درد او زحمت مې تیر کړ. خپل ماشوم مې نه سو زغملی خو همت مې له لاسه ورنه کړ. نا امیده نه سوم. وروسته له عملیاته د کیمو په نامه سخت درملنه چې شعار راکول کېده مې بشپړ کړه. ډاکټر به راته ویل چې نیمه درملنه دې زه کوم، نیمه ستا په لاس کې ده. ګوره چې د ناروغۍ تر تاثیر لاندې رانسې او ځان کمزوري حس نه کړې. وروسته له اتو میاشتو مې چې عمومي چک وسو ډاکټر ویل چې ته ډېره نیکمرغه یې، جوړه روغه یې او د سرطان اثر نه دي در پکښې پاته. اوس مې د سر ورشته بیرته راغلې، ورځې او باڼه مې بیرته راشنه سول. زه په سر کې تیر وتم، داسې ډاکټر ته ولاړم چې تشخیص یې ونه سو کړی او د هغه د غلطې درملنې له امله زما سینه پرې سوه. که په سر کې تشخیص سوی وای په ډېرې آسانۍ جوړېدم، خو بیا هم شکر کوم چې خدای دوهم ځلې ژوند راکړ. زه مې له نورو خلکو غواړم چې خپلې ناروغۍ دې بابیزه نه ګڼي. که یې نوک هم خوږېږي پو ډاکټر ته دې ورسي. د ناروغۍ په وړاندې دې ځان نه بایلي، درملنه دې وکړي. وایي چې که غر لوړ دی پر سر یې لار شته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ارزونې او څارنې ریاست سرپرست او د داخله ناروغیو ډاکټر خسرو یوسفزی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې د سرطانونو د راپیدا کېدو کره علتونه نه دي څرګند، خو ځینې ټکي شته چې د سرطانونو د راپیدا کېدو خطر زیاتوي. دی هغو ټکو ته ګوته نیسي چې کیدای شي د سینې د سرطان د راپیدا کېدو خطر زیات کړي.
بعضې فکټورونه دي چې د سرطان د سینې سبب ګرځي. یو استعمال د دخانیات دی، بل غیر طبي په شکل چې جنین سقطه یي، یعنی قصدنې سقطه یي، دا هم سبب د سینې د سرطان ګرځېدلی شي. د وزن ډېروالی، چاقي، دا هم سبب د دې ګرځېدی شي. هغه ښځې چې زیګون نه کوي، دا هم یو فکټور دی د سینې د سرطان دپاره. او هورمونی ترکیبات دي، سابقه فامیلی یا ارثي کیدای شي، مورې اخته یي دې مرض، یا کیدای شي په نورو اشکالو سرطاني اشکالو باندې نکي اخته یي، پلار اخته یي، کیدای شي چې د ځوانو ښځو ته دا انتقال شي. بل هغه ښځې چې خپل ماشوم ته شودې نه ورکوي، دا هم اسلامي عزیز ویلي چې کنه چې تاسو به ماشوم ته شودې ورکوئ تر دوه کلنۍ پورې. یعنی کومې ښځې چې شودې نه ورکوي خپل ماشومانو ته، هغه هم په د سینې په سرطان اخته کیږي. یو هغه جنکیانې چې د 12 کلنۍ نه مخکې قاعدګي حالت پرې راځي، یعنی مریضیږي، هیڅ کیږي، هغه جنکیانو کې دغه هغه امکانات منځته راځي د سرطان د سیدیه. بل بعضې شعاو سره چې مواجه کیږي، حتی دغه لمر شعا چې ډېر استفاده شي، ډېر د دې یو فکتور دی چې بیا اخته کیږي.
په افغانستان کې چې اکثر خلک په تیره ښځې نالوستې دي او له بلې خوا ان لوستې خلک هم لږ طبي معلومات لري، نو یوه ښځه څنګه پوهېدلی شي چې د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته شوي؟ ډاکټر یوسفزی هغه نښې نښانې را په ګوته کوي چې که په چا کې ولیدل شي باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورشي.
په عمومي شکل خو داسې په سرطان باندې چې کوم محققین تحقیق کړی، نظریه داسې ده چې تمام ښځې دا باید په کال کې یو ځل ماموګرافي وکړي. ماموګرافي او معاینه ده، هغه باید وکړي. بل اعراض او علائم کله خپله سینه کې غوټې پیدا کیږي، سختیږي، کله کیږي، درد پکې پیدا کیږي، پوستکی لکه د نارنج بوندی شي. بل دا د سینې سر چې ماشوم تیروي داسې ټیټوالی پیدا کوي، فرورفتګي پکې پیدا کیږي. دغه علائم د هغه دي، د دنه بعضې وخت وینه راځي، سینې نه وینه کته کیږي. دغه یغه متبارز اراض علائم دي. او بعضې وخت داسې هم کیدای شي چې مثلا کمې میندې چې شودې ورکوي خپل ماشومانو ته، ماشوم ته یې نه روي. بیا ماشوم خپله که علائم پکې پیدا شو، بیا هغه وخت کې خپله ماشوم ته یې نه روي. یو هغه ادا ده چې باید مور پوه شي چې زما په هغه کې څه تکلیف شته چې ماشوم زما ته یې نه روي.
ډاکټر یوسف زای وایي چې لنی کمرغه د بیلابیلو سرطانونو په ډله کې دوه ډوله سرطانه چې یوازې ښځې پرې اخته کیږي، چې یو یې د سینې سرطان او بل یې د رحم د عنق سرطان نومیږي، که په سر کې درملنه پیل شي په ډېر اسانۍ درملنه کیدای شي.
چې کله ښځو ته دا مشکل پیدا کیږي چې دوی درد په خپل سینه کې احساسوي، مثلا قیح یا چرکو وینه راځي او یا ماشوم یې تیر نروي یا د سینې سر فرو رفتگی یا هغه ټیټوالی پیدا کوي، د پوستکي رنګ ګرځي لکه نارنج غوندې شي، په دې وخت کې دا ښځې باید فوري اقدام وکړي د تداوی په خاطر، که هغه سرطاني حجرات کم و سدیې نه دا ویستل کیږي دا مرض رفع کیږي، کیمیاوي تداویګانې لري، شوا ورکول کیږي. دا خبرې تداوي یعنی د دې امکانات شته او که د دنه بلک پیشرفت وکي مستکتومی ورته وایي، یعنی دغه مکمل کوم طرف کې چې کومه سینه په دې مرض اخته و هماغه جراحي کیږي ایسته کیږي. او که دا و چې د دې جینۍ مې نشرې وکړه نورو ځایو ته هغه ریشې لاړلې په اصطلاح،
یعنی ډېر وخت تیر
شو او ډېر وخت تیر شو، بیا نو هغه د تداوي امکان یې نشته، مرګ حتمي دی.
څومره تداوي سختیږي، یعنی هم په مادي لحاظ او هم د زحمت او درد په لحاظ سي او ښځه یې ګالي له دې چې اول لرسي ډاکټر
که اول کې یو خور په دغه مرض اخته یي اول کې لاړ شي دا ډېر یو ساده تداوي ده، په لږ مصرف په ډېر کم مصرف تداوي کیږي. او که دا وشي چې پرمختګ وکړي نور مصارف هم غواړي، دوی ته مثلا یو معیوبیت هم پیدا کیږي، طور مثال سینه یې ورته پرې کوي دا یو خپله معیوبیت شو او جراحي عمل هم بیا پرې کیږي. او که دنه یې پرمختګ کړی و بیا نو ژوند د لاسه ورکوي، مرګ حتمي ده په کې، هغه وخت کې بیا مصارف هم د حد نه ډېریږي.
ډاکټر یوسف زای د سینې د سرطان د څه نا څه مخنیوي لپاره ښځو ته ځینې لارښوونې لري.
خوشبختانه په افغانستان کې دا واقع ډېر کمې دي چې زنانه سګرټ وسکي یا الکول نه استفاده نه کوي، دا هم یو فکتور دی. دوی مثلا جنین نه سقطوي، ماشوم نه نقصانوي، یا قصدي شکل یو خوا طبیعي شکل دی، یا طبیعي شکل بیا وایي چې دا سبب د هغه نشي کېدی. بل ماشوم ته باید تی ورکړي تر مغه دوه کلنۍ پورې، چې اسلام ویلي اوس دا شی طبابت هم وایي، ګوره چې هماغه دوه کلنۍ ته پورې باید شیدې ورکړي، او که نه ورکړي دغسې یو سبب ګرځي، دی د یو فکتور دی د سینې د سرطان په خاطر. او همدغسې خپل وزن د ډېروالي نه باید جروګیري وکړي، یعنی ورزش دی وکړي، نور د مضره شواو نه باید ځان وساتي، دا یې لارې دي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. تر بلې دې خپرونې اجازه غواړم. روغ اوسئ.